ترشنه آسمان لاندی. بیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې د 2023 میلادي کال مهمو پیښو ته کتنه کوو او په پای کې د افغانستان او نړۍ د راتلونکي کال پر احتمالاتو او هیلو ژغیږو. 2023 میلادي کال د نورو کلونو په شان له لوړو ژورو ډک کالو. د روسیا او اوکراین جګړې دوام کړه. په غزي کې د اوربان هڅو نه یوازې نتیجه ورنه کړه، بلکې دا جګړه په لبنان کې لا پراخه شوه. په همدې کال کې د حماس او حزب الله مشران اسماعیل هنیه او حسن نصر الله ووژل شول. د ایران او اسرائیل ترمنځ اختلاف پر یو بل حملو ته پراخ شو. په سوریه کې د حیات تحریر شام ډلې د بشار اسد رژیم په یوولس ورځو کې وپرځاو، چې دا هم د ایران او روسیې لپاره یو لوی ګوزار و. له جګړو ورهاخوا په سیاسي تحولاتو کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نړۍ لپاره مهم بدلون و، چې اثرات به راتلونکی کال چې د جنوري په شلمه ډونالډ ټرمپ رسمن کار پیل کړي ولیدل شي. په افغانستان کې طالبانو د نړیوالو او افغانانو له پرلپسې غوښتنو او فشارونو سره سره نه یوازې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورنه کړه، بلکې طالب چارواکو د ښځو د حقونو د لا محدودولو لپاره نور فرمانونه صادر کړل. د رسنیو او بیان ازادي نور هم محدوده شوه. د څو نورو رسنیو فعالیت په ټپه ودرول شو. په همدې منځ کې طبیعي پیښو سشکال د سلګونو افغانانو ژوند واخیست، زرګونه کورونه یې ویجار کړل. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې یو شمېر خونړي بریدونه وشول چې د اکثرو مسؤلیت داعش سختریزي ډلې په غاړه واخیست. دې ډلې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وشلو مسؤلیت هم ومانه. په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان اړیکې لا ترینګلې شوې. د دو فاو ترمنز په زلونو سوداګری راکړه ورکړه له خنډو ځان سره مخامخ شوه، او د کال په دې وروستیو کې پاکستاني الوتکو د افغانستان د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالي په بمباری کې تر 50 ډیر کسان ووژل. د کال په دغو پیښو او همداراز لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، د راتلونکي کال په هیلو او احتمالاتو هم له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دی لیکوال، مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد او د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې زنګ را ووهئ او زموږ له میلمنو څخه یا پوښتنې وکړئ، او یا هم تاسو د تیر کال د تیر شوي کال چې لا څو ورځې پاتې دي په اړه خپل نظر څرګند کړئ. لومړی سنگروال صاحب، مخکې تر دې چې په نور نړۍ خبرې وکړو، را به شو افغانستان ته. په افغانستان هم یوازې له سیاسي نظره 2023 کال د افغانستان لپاره څنګه کال و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. څاروان صاحب، تاسو ته او د تاسو تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم.
سلام.
بلې، رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ، په افغانستان کې دا درې کاله اسلامي امارات واک ته رسېدلی دی، او په دا درې کالو کې په سیاسي، اقتصادي، کلتوري برخو کې به البته پرمختګونه هم وي، ولې ستونزې او مشکلات هم. تاسو په دې پوهېږئ چې 1200 ورځې تیریږي چې تر اوسه په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، لوړو زده کړو نه منع شوي دي، د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ بندې دي. زه فکر کوم چې دا یو ډېر لوی چیلنج دی، هم اسلامي امارات ته په کور دننه او هم د باندې. تاسو پوهېږئ چې اوسنۍ نړۍ ډېره پرمختګ باندې مخته روانه ده، او موږ پرې پوهېږو چې د اعای دغه پرمختلل نړۍ او د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو تړل دا زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې یوه لویه غمیزه ده. د دې لپاره چې دغې غمیزې ته د پای ټکی کېښودل شي، په کور دننه ډېرو افغانانو په طالبانو باندې غږ وکړو چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او پرېږدي چې نجونې او پیغلې خپلې لوړې زده کړې سرته ورسوي. نو زه فکر کوم دا په ملي سطح او په سیمه ایزه سطح او په نړیواله سطح یو لوی خبره ده. په وار وار باندې دغه څرګندونې له د نړیوال اسلامي سازمان نه راواخله، د کور دننه راواخله تر ملګرو ملتو پورې. دغه خبره له بده مرغه تر اوسه پورې اسلامي امارات نه ده اوریدلې دې باندې پوه شي چې دغه غمیزې ته څنګه د پای ټکی کېږي. اساسي قانون د یو هیواد ملي وثیقه ده، خو له بده مرغه دا درې کاله کېږي چې موږ په هیواد کې اساسي قانون نه لرو. نو بې اساسي قانون نه ژوند کول معنا دا دی لکه څوک چې موټر ولري خو په موټر کې تیل نه وي او وایي چې زه غواړم له یو ځای بل ځای ته سفر وکړم. نو ډیموکراسي، اساسي قانون، د ګوندونو وده، پرمختګ، دا ټول هغه څه دي چې د یوې ټولنې د ودې پرمختګ لپاره لاره پرانیزي، خو تر اوسه موږ په دغه برخه کې په ټپه ولاړ یو. بله خبره چې د افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه ده، هغه د لویې جرګې جوړول دي. دا د افغانستان د خلکو حق دی او دا حق په تاریخي لحاظ، په اجتماعي لحاظ او د ضرورت په لحاظ باندې هر افغان حق لري چې د اسلامي امارات وغواړي چې د افغانستان بیلابیل ولسونه، د افغانستان بیلابیل سیاسي شخصیتونه، د افغانستان هغه کسان چې اکاډمیک او مسلکي خلک دي باید په دغه سی ویلوې جرګه کې خپل ځان وګوري، هغه مشورې او سلاوي چې د واک او ځواک لري چې اسلامي امارات ته په ځای مشورې ورکړي. له بده مرغه تر اوسه دغه سی یو لویه جرګه نه ده جوړه شوې. اقتصادي ستونزې هم لرو، بیکاري په هیواد کې موجوده ده، بیکارین په څنګ کې ولګه هم موجوده ده.
استاد سنگروال که اجازه را که ابدا دی اقتصادی ستونزو مسئله با جلا و پشتو جلا با پی خبری وکو. منانه چه تاسی پا سیاسی وضعیت خبری وکره. شاغل آزاد که تاسی وستاسو پا نظر کم لسیاسی نظره کم اگر تکی چه فکر کوی شاغل شافسوار سنگروال ورته اشاره ونکره و تاسی غواره یادوانه وکی مهربانی.
سلامونه درنښت تاسو ټول ته او مخکې منوي کال وخت ورسره په دې راتلونکي کال د افغانستان د غمیزې د پای کال وګرځوي. ګوري په تیرې و کال کې د تیرو نورو دوو کلونو تداوم وو، او نه یوازې چې تداوم وو په سیاسي لحاظ بلکې په هغه منفي کړنو کې یا د افغانستان په شاته تک کې خورا چټکۍ سره ګامونه واخیستل سول. لومړی دا چې په تیر یو کال کې هغه چې طالبان خپل داوا کوله په سیاسي لحاظ چې دوی به وتوانی چې مثلا په 2023 په پای کې موایده 2023 کې موایده چې دوی به د نړیوالو سره اړیکې سمې کړي، او طبیعي خبره ده چې نړیوالو سره اړیکې سمول هغه ځینې غوښتنې دي، ځینې شرایط دي، ځینې نړیوال عرفونه دي، ځینې نړیوال اصول دي، قوانین دي، کنوینسیون دي، دغه په منلو به دا کار کیږي چې دا کار ونه سو. او افغانستان نه یوازې چې په ټوله نړۍ کې دیو هیواد سره هم ډیپلوماتیک اړیکې، غیر رسمي ډیپلوماتیک اړیکې جوړې نشوي، بلکې دغه سیاستونه چې مشخصا بیرته سیاست یوازې سیاسي مسایل پورې تړاو نه لري، د خلکو پر ورځني ژوند باندې تاثیرات لري. دې سیاستونو د افغانستان وضعیت لا خراب کړ. په تیر یو کال کې هغه افغانان چې د 2020 وروسته د افغانستان د پریښولو پریکړه کړې وه، د یو شمیر کې خورا ډیروالی راغی. همدارنګه د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په تیر یو کال کې هغه د ملګرو ملتونو هغه ایجنسی چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي، چې دا د طالبانو سره د سیاسي راکړې ورکړې په برخه کې هم تر یو بریده پورې مثبت رول لوبولی سوای، یو تر 300 ډېرې خپلې پروژې ودرولې، او هغه ایجنسیو فعالیتونه خورا ډېر کم سول. موږ دا هم ولیدل چې دغه تیر دوه اونۍ کې دا فرامین هم راغلل چې ملګري ملتونه یا د اقل هڅه وسوه چې ملګري ملتونه د خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي. د دې تر څنګ په سیاسي لحاظ هغه کسان یا د هغه کسانو ادعاوې چې کېدلې چې دوی به د هغو سره تر یو بریده پورې د پخواني چارواکو سره یا هغه دعوت ورکوي، د هغو نه یوازې دعوت په هماغه ځای پات سو، حتی هغه وزین ولاړی. د دې تر څنګ په ټوله کې هغه شیان چې په نړیوالو سیاستونو په سیمه ییز سیاستونو باندې تحصیل لري په یو کې هم طالبانو داسې رول ولا وای چې هغه منفی رول دی مثلا د هڅه وکړل چې د ځینې هیوادونو سره لکه ایران سره د اړیکې جوړې کی او هغه اړیکې واځ د دې لپاره نه چې د ګټوري نه دی بلکې په نړیواله کچه باندې د افغانستان د انزوا سبب نور هم ګرځي نو په ټوله کې په سیاسي لحاظ کې ورته ګورو اصلا یو 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 فیصد ګام نه دی اخیستی مثبت خو نه دی اخیستی منفی ګامونه اخیستل شوي دي د همغه سرپرستی تداوم یو کال نور هم وغځول سو او هغه څه چې د سیاست د تمثیل لپاره په افغانستان کې څه چې موږ وینو ډېره تعریف تر اوسه رانغی یعنی هغه چې دی ولري چې د اسلامي امارات ډېره تعریف رانغی په قانوني لحاظ په ټوله کې افغانستان د نړیوالو اصولو بېخیا خواته پرېږدو د سیاست د یوه شاګرد په صفت باندې د افغانستان د اوسني سیاسي ساختار یا حاکمیت تعریف را نغی زه یې نظم تعریفولی چې بیا د هغه په لوړو ژورو په سیاستونو باندې د هغه په تیوریو باندې ایډیالوجي باندې بحث وشي په ټوله کې همغه د توپک د لارې ناست یو حاکمیت دی چې تداوم موږ وینو
بله ډیره زیاته مننه استاد آزاد استاد سنگروال که په امنیتی ارخی و شخیشو دی امنیت له نظر افغانستان پا 2014 کال که څنګه و؟
خواه که چیرتا منگ پا پرتلیز توگه باندی و چی رو منگ دی نتیجه ترسیگو چه هاگه وقت جمهوریت واق در رو دی هغه پا پرتلا باندی اوس په ټول افغانستان کې سراسری سوله دی په ټول افغانستان کې یو باثبات مرکزی حکومت شتون لري ولی که څه هم په بیلابیلو وختونو کې د داعش لخوا ځینې بریدونه کیږي او دغه بریدونه ته ډېره بریده بګنوونکي دي او په دې تړاو باندې د سیمه ییزو هیوادونو سره هم تقریبا ځینې اندېښنې را پیدا دي او هغه په دې معنا را پیدا دي چې داعش به د افغانستان له پولو نه راواوړي او منځنۍ آسیا به وګواښي نو دغه په دغه لحاظ باندې زه فکر کوم چې طالبان له یو ډېر سخت چیلنج سره مخامخ دي بل کومه مسله چې د افغانستان لپاره مهمه ده په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې په پوله باندې کومې ستونزې راولاړې شوي او دا هم تاسو معلومه ده چې خوز د برید نه راواخله تر اوسني برید پورې چې په پکتیکا کې تر سره وسو زه فکر کوم دا په خپله د ناامنۍ یوه لویه دروازه ده چې پرانیستل کېږي چې شاید په راتلونکي کې افغانستان یو شمېر نورې ستونزې هم وګالي پاکستان د موږ یو تاریخي دښمن دی او هغه تل هڅه کوي او کړی دی له خپل جوړښت نه تر اوسه پورې په بیلابیلو وختونو کې افغانستان ته سیاسي اقتصادي او ډول ډول ستونزې په پوځي لحاظ هم راړولې دي نو زه فکر کوم که چیرته طالبان له یوې خوا د خلکو ملاتړ خپل نه کړي دغه ستونزې به نورې هم ډېرې شي د خلکو ملاتړ څنګه خپلېدای شي د خلکو ملاتړ هغه مهال کېدای شي چې د خلکو غوښتنې واورول شي د خلکو غوښتنې په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ او په بېلابېلو لحاظونو باندې د پام وړ دي زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې هغه څه چې طالبانو نه دي کړي باید وکړي د دې دپاره چې د افغانستان خلک چې دا نیمه پیړۍ شاوخوا کړېږي او هغو کړاوونو ته د پای ټکی کېږدو ښه به دا وي چې د طالبان چارواکي د افغانستان د خلکو غوښتنو ته تمسی
سنگروال صاحب د امنیتی وضعیت په اړه په خبرو کې د داعش تهدید یاد کړ چې په 2014 کال کې لا هم وو او دوام یې وکړ او اکثره لویدیځوال اکثره خبری آژانسونه ټول د داعش د تهدید یادونه کوي لیکن د دو داخلي ډلو د مقاومت جبهه او د آزادۍ جبهه یادونه نه کیږي د دې دلیل څه دی مثلا د جبهه نن هم په کابل کې د یوې حملې ادعا وکړه او ویل چې طالبانو ته مرشوب لواړوله لیکن په نړیوالو رسنیو کې یا د امنیتي چارو د کتونکو له لوري د دوی حملو ته اشاره نه کیږي دلیل څه دی
پښتانه زما څخه څروان صاحب
بله آزاد صاحب پښتون ملت تاسو څخه ده
ګورئ د افغانستان د امنیت په اسکراسي حتی په پرتلیز ډول موږ د افغانستان اوسنی وضعیت تر پخوانی دولت د امنیت په برخه کې مثبت نسو بللی. هغه ځکه چې کله چې تاسو جګړه، کله چې تاسو ترهګري، کله چې تاسو هغه پولیټیکل وایلنس یا سیاسي تاوتریخوالی تعریفوئ د سکیورټی ډایلما د تیوریو له مخې، نو تعریفات به هغه مهال راځي چې مثلا یو پوزیشن، یو لیډرشپ، یو رهبری بدلیږي، یو وضعیت هماغسې وي، د هغه مزیت په وړاندې مثبت تغییرات راځي، بیا پرتلیز حالت راځي. کوم حالت چې پخوا و په افغانستان کې، یا کوم دولت چې پخوا و جمهوري دولت، د هغه په وړاندې چې کوم قوت یا کومه ډله جنګېدل، هغه نن په قدرت کې ده، او هغه دولت یا هغه ځواک یا هغه پوز چې پخوا د دوی په وړاندې درېدلی و، هغه نسته. لهذا دا خو یو فرجایل حالت دی چې په سیاسي تیوریو کې ډېر مشخص دې تعریفات شته. راځو په ورځني چارو د افغانانو پر مسایلو باندې د دې تاثیرات. نن که چیرې ځینې بریدونو په شمیر کې کموالی راغلی وي چې هغه خپله طالبانو پخوا کوله او اوس یې نه کوي، په ټوله کې افغانستان نن د دغسې یو جغرافیې په حیث باندې بدله شوې ده چې راپورونه دا وایي، دا نړیوالو رسنیو راپورونه دا وایي چې هلته هره ورځ د جګړې او د ترهګرۍ روزنه روانه ده. هلته په مدارسو کې همدغه خبرې روانې دي. تاسو د یو ستر ملت راتلونکی ناامني تضمینوئ. یعنی اوسنی وضعیت که نن په یو ښار کې د یوه په ځای د لسو په ځای یوه چاودنه کیږي، خو په ټوله کې د راتلونکي کلونو د څو چاودنو دپاره آمادګۍ روانې دي. هلته په ځوانانو باندې په دغه مدارسو کې چې دا اوس د سلګونو مدارس پیل کړي دي، ټول همدغه ټریننګ روان دی. دا یو بس. دوم بس دا دی چې موږ ولیدله دغه درې څلور اونۍ وړاندې چې د طالبانو په هغه د امنیت په ادعاو کې د دې وزیر او دا وزیر یو عادي سړی نه و. دا د حقانی ډلې، د هغه ډلې چې په تېرو شلو کلونو کې تر ټولو ډېرې خونړۍ بریدونه کړي دي، او په ځانګړې توګه هغه ځانمرګي بریدونه چې کړي دي، هغو د رهبري شخص هم دغه همدغه مدیریت کوله، دی وژل کېږي، په خپل دفتر کې وژل کېږي. نو د امنیت بحث خو دلته بېخي نه رامنځته کېږي. راځم ستاسو د پوښتنې دې برخې ته چې ولې د دغه نورو ډلو چې د طالبانو په وړاندې جنګېږي، یا د مقاومت جبهه، یا ځینې نورې وړې وړې ډلې چې دوی په وړاندې وسلوال مزاحمت کوي، حداقل د هغو یادونه ولنه کېږي. یو خو په نړۍ کې له بده مرغه د جګړې دومره ډېرې سوي دي، د غزه او د فلسطین جګړو نیولې، د سیریا او بیا د یوکراین او تر روسیې پورې. او بل بحث دا دی چې هغه د یو بریتونو هغه نویت بیل دی. په تیرو دولسیزو کې چې څومره جګړې په افغانستان کې وسولې، هغه د جګړې یو شکل ورکوي چې ډېر لوی ځانمرګي چاودنې، موټر بمونه، دغه نویت لا مقاومت نه دی خپل کړی. نو د داعش نوم ځکه ډېر یادېږي چې د یو بریدونو هغه نویت او شکل هغه دی چې په تیرو شلو کلونو کې تمثیل سو، هم د غربیانو په وړاندې، هم د افغان دولت په وړاندې، حتی په منځني ختیځ او په عراق او په دې سیمو کې هم دغه جګړو دغه شکلیات په دغه ډول باندې تعریف سوله. او دې جګړو هغه خبري سرټکی ډېر لوی دي. هغه چریکي جګړې چې مقاومت کوي، هغه مزاحمت یادی چې یغه ته یو ډول وایلنس په یو سیمه کې وایي، د جګړې وسنه دی ورکول شوی. هغه ډول جګړه چې په ټولو هیواد کې په هر سیمه کې د امکانات ولري، د بریدونو لکه داعش چې لري، داعش بریدونه د کندهار او ننګرهار پورې، یا د شمال په ځینې سیمو پورې محدود نه دي. یغه په کندهار کې بریدونه وکړلې، یغه په کندهار کې په تکه خانو باندې بریدونه وکړلې، یغه په جنوب ختیځ کې بریدونه وکړلې، یغه په شمال کې بریدونه وکړله. د مقاومت هغه جغرافیه ډېره هغه په یو خاصه سیمه کې چې دکې جګړه کوي، او د دې ترڅنګ ځینې مسایل داسې هم دي چې غربیان په ځانګړې توګه نه غواړي چې دا د خبر سرټکی وګرځي، ځکه ځینې مسایل به داسې دي چې دلته په وار وار واشنگتن ویلي هم دي چې ځینې کسانو چې د سرمایه ګذاري وکړه، بیا د باور وړ نه دي. نو دغه هغه لامل دی. خو په ټوله کې مختصرا وایم، دغه حالت چې اوس یوازې د مقاومت جبهې په وړاندې طالبانو کوم وضعیت دی، دا په 2015 کې همدغسې طالبانو خپل وضعیت همدغسې و. ډېر واړه واړه ډېر کوچني مزاحمتونه به دی کوله چې 2014-15 کې بیا په ډېر غټو بریدونو باندې بدل هغه خواته روان دی.
ډېره مننه. سلامت اوسې آزاد صاحب. د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان ته هم هرکلی وایم. پیژان صاحب، که له اقتصادي نظر د 2004 کال ته کتنه وکړو، دا کال د افغانستان لپاره د اقتصاد له نظره څنګه کالو؟
سلامونه ټولو ته. زه فکر کوم د افغانستان لپاره 2023 کال د تیرو درو کلو په څیر له ناهیلیو ډک کال و. موږ په افغانستان کې د تجارت او د د د د نړۍ سره د گاونډیانو سره د یو قانوني او د یو رغند اقتصادي پروګرام لمخې د فعالیتونو شاهد نو وو، خصوصا کمر دې برخې ته راسو چې موږ په تیر کال کې یا دا هغه څخه وړاندې په 2023 کال کې کوم مشکلات درلودل او کوم کاسر مو د تجارت درلودې دا ډېر خواشینونکی دی. که رسمي ارقامو ته راسو، موږ د نړۍ سره د $2 بلیون امریکایي ډالرو په ارزښت تجارت لرو هر کال په تخمینی شکل باندې، اما که موږ خپل واردات او صادرات وګورو دا کسر یا دا توپیر د واردات او د صادرات ترمنځ بیا هم ډېر خوشینونکی وو او زړه بوژنونکی وو. یعنی که خلک په دغه برخه کې یو څه دقیقه مطالعه غواړي کېدای شي هغه ارقامو ته ولاړ شي او معتبرو سرچینو ارقام عملا وګوري، اما تر کومه ځای چې زه خبر یم دغه کسر موږ تقریبا $1 بلیون واردات درلوده او د څه زیات $1 بلیون صادرات مو درلوده، چې دا په اقتصادي د اقتصاد په علم کې او د اقتصاد په برخه کې یو ډېر غټ کسر او یو ډېر غټ رقم دی. نو موږ دا هیله نه شو کولای چې په افغانستان کې چې دغه کومه حاکمه ډله ده اوس هغه پر واک باندې ناست وي او د راتلونکي دپاره موږ هم دا هیله وکړو چې حالات به ښه شي. کله چې په یو هیواد کې نظام نه وي، کله چې په یو هیواد کې یو داسې اداره نه وي چې هغه خلکو ته د حساب ورکونې په برخه کې ځان مسؤول وګڼي او د نړۍ سره اقتصادي راشه درشه ونه لري او اقتصادي رغنده اقتصادي اړیکې ونه لري، کېدای شي په راتلونکي کې دغه رقم او دغه توپیر د تجارت بلانس نور هم راولویږي او د خلکو پر حالت د خلکو پر ژوندانه باندې مستقیم تاثیر وکړي. موږ که د اقتصاد په برخه کې راسو او کوم فعالیتونه چې په تیر کال کې سوي وه هغه اصلا پر نشت حساب دی او بیا هم دلته د قدرت د خلا او د بشرو ادارې د نشتوالي له امله د افغانستان د خلکو ژوند ډېر د ستونزو او کړاوونو سره مخ دی او مخ وو. که ترکمنستان ته وګورو، هېوادي وو کوشش وکړي او هڅه وکړه چې د افغانستان سره د ځینو اقتصادي فعالیتونو د لارې وصل شي او د نوي اقتصادي فعالیتونو پیل کړي، اما کله چې یو اداره یو حکومت هغه مشروعیت ونه لري دا هر څه په صفر کې ځربېږي، او دا که بل اداره د یو وروسته یو حکومت مشروع حکومت راځي دا ټول قراردادونه د اقتصادي فعالیتونو چې دلته سوي دي هغه بېرته غیر مشروع اعلانېږي او رسمیت نه ورکول کېږي. نو په ټول کې ویلای شو چې د افغانستان حالت د نورو برخو په څیر باندې هیله بښونکی نه وو او خواشینونکی وو.
ډېره زیاته مننه کوروانان. اوس به ورشو اوریدونکو ته وګورو چې زموږ اوریدونکي څه وایي. د دوی په نظر 2023 کال د افغانستان له نړۍ لپاره څنګه کالو؟ مهرباني کوئ تاسو له ازادي راډیو له سټوډیو سره وصل یاست.
مختاره واسوک مونږه په ټي ټي پی وځنی، څوک مونږه په داعش وځنی نامه باندې، څوک مونږه طالب په نامه باندې وځنی، څوک مونږه ناټو په نامه باندې وځنی، څوک مونږه افغان په نامه باندې وځنی، اخر زمونږه ګناه څه شی دی پوه شئ؟ زمون ګناه د خوبایت معلوم شي چې دغه ګناه تاسو کې ده پوجې او بل د متقصب چې زه وزیر خارجه سره پاکستان سره خبرې کوم چې دا دغه دی بند کی دا په خبرو مبر نه کیږي سو هغه کسان ابل ور شهیدان کړل تاسو مستمخ کې شهیدان کړل دا اخر انجام ده زمونږ چې جمهوریت کو خدای سره نو موږ باندې کانو شو کولا دار کنه نو څه خبره مته د دې چې راغلي دي زمونږ عوام وځل کیږي زمونږ
وبخشي که دقیق راته وایي چې دا 2023 کال چې ذاتي په پای ته رسیدو دی دا ستاسو لپاره څنګه کالو
زه کال خو ما په عمر کښې نه ولیدلی دومره بېکاره کال چې مه کوه
پوښتنه
دا چا په سترګو کښې اوښکې روانې دي ټول همدسې ګډ وډ دي بېچاره ګان
ډېره مننه چې ټېلیفون مو زر مو سلامت اوسې بل اورېدونکی لرو ځان راوپېژنئ آزادي راډیو
السلام علیکم محترم عصمت سروان صاحب سلامونه نیکبل که څنګه په خیر
سلامت اوسې ډېره زیاته مننه مهرباني کوئ
مننه زه محمد اشرف د کندهار ولایت څخه ټلیفون په کرښه یم یو سلام عادل صاحب عطل صاحب ته وایم ډېره ښایسته موضوع ده او محترمو مېلمنو ته ډېر ډېر سلامونه وایم مننه محترم سروان صاحب موږ خو ډېر ښایسته خوشحاله یو چې زموږ لپاره داسې جوړوئ نو ستا په اجازه باندې چې راځم خپل نظر ته زموږ یو ملګری چې ستا سره د اکثره وخت ټلیفوني تماس نیوئ لکه حاجي محمدي صاحب دا شل ورځې کېږي چې مې ټلیفون بند دی نه ستاسې په رسنۍ کښې موږ اورېدلی دي دا دې وکړي چې او جوړ او روغ یې او دا خپرونې ته راشي نو بس دا ډېر خواهش نه لرم او بل مېلمنو ډېرې ښه خبرې وکړلې ډېره مننه ډېر خوشحاله یم چې موږ داسې ښه مشران یا سیاسون خلک لرو نو رابسم دغه د امنیت موضوع ده سروان صاحب محترم
دا 2023 کال څنګه وو د امنیت له نظره ستاسو په نظر د افغانستان لپاره د اقتصاد له نظره څنګه وو هر برخې باندې چې خبرې کوئ لنډې خبرې وکړئ
بالکل ډېره ښه خبره ده محترم سروان صاحب امنیت خو بالکل یعنې چې د اول سر څخه دلته اسلامي امارات راغلی دي امنیت ډېر ډاډمن امنیت دی ډېر خوشحاله یو او پاتې سو دغسې پېښې لکه اوس دا پاکستان چې وکړلې هغه خو موږ معنا دا پېښې ډېرې غندو دا پېښې جلا ځانته طریقه لري خو امنیت په افغانستان کښې ډېر سم دی ډېر خلک په خوشحاله دي او څه نا څه اقتصادي ستونزې شته چې هغه هم په خاطر یو خو دا وچکلۍ مخکې را روانې دي بل د خارجیانو د خوا څخه څه نا څه بندیزونه دي دغه څه مشکلاتونه شته بیا هم د حکومت په حساب کې حکومت ډېر په پښو ولاړ دی هغه معنا کارونه برابر دي خو ولس څه نا څه اقتصاد یې څه لږ دوی په دوی په خاطر د دغه چې دا بارانونه وو وچکلي دي نور خو نو بس موږ ډېر خوشحاله د امنیت په خاطر محترم سروان صاحب بس مننه چې موږ په وخت را
محمد اشرف صاحب سلامت اوسې چې ټلیفون مو وکړو یو بل اورېدونکی هم دی بیا به ورشو مېلمنو ته دوه اورېدونکي شته ځه مهرباني کوئ آزادي راډیو
سلامونه سروان صاحب محترمه
وعلیکم السلام مهرباني
چاله اوسېږې محمد نبي احمدي هم بغلان هم زه وله محترمه وګوره سروان صاحب موږ تاسې یعنې په ټولو کښې چې وګورو یعنې موږ دغه بعضې پوهان چې لرو تقریبا وګوره چې یا باندې دي یا دننه دي نو په ټولو کښې چې وګورو موږ ګیله هم ترې لرو سروان صاحب یعنې حکومت چې مملکت کښې را شي یعنې بیا داسې وګوره چې دوی هغه ځان غرض لپاره یا څه را څه تبلیغات کوي نو په ټولو کښې چې وګورو اوس افغانستان کښې یو ښه فضا ده یعنې 2023 کال یعنې وګوره چې تېرېدو ده نو په ټولو کښې چې وګورو سروان صاحب تاسې بهتره معلومېږي نو په دې هکله باندې موږ ډېر یعنې مرګمي هم درلوده تقریبا دا شل کاله تقریبا داسې ورځې حساب کښې یعنې تعداد دې زرهاو زرهاو ته رسېدلې کال نو بدبختي دا چې کوه چې یعنې وخت ډېر مرګمي لکه مخکې مې چې ویلې نو سروان صاحب بس خو هغه ښه فضا ده چا خبره که موږ تاسې داسې سره لاس یو کړو یعنې نړیوالو سره څه نا څه تعامل وشي حکومت یې موږ کوي او دغه خلک چې باندې دا ډېر غټ اثر لري سروان صاحب یعنې دا نور ملکو کښې دي اروپایي ملکو کښې دي هلته یعنې تقریبا دوی هغه شکایتونه کوي مبرې ته بعضې وختو کښې نو که موږ دغه لاس په لاس یعنې دا وطن هم جوړ شي نو تر کله به افغانستان وګوره داسې بدبختۍ خوا ته روان وي باید چې ښې خوا ته لاړ شي سروان صاحب محترمه
بلې مننه سلامت اوسئ کورونا یو بل اورېدونکی هم اورو بیا مېلمنو ته ورځو مهرباني صاحب
وګوره هغه کال کښې ډېر امنیت وو بېخي برابر وو او خلک ډېر خوشحاله وو د هر انګان الحمدلله خوشي وه او امنیت بېخي برابره وه
ډېره مننه سلامت اوسئ آزاد صاحب د افغانستان پیښو ته مې نسبتا یا مسایلو ته مو نسبتا زیاته توجه وکړه که له افغانستانه ورهاخوا نورې نړۍ ته هم یو څه تم شو په 2023 کال کې د نړۍ په سطحه په جنګونو سربیره له سیاسي نظره یو مهم تحول د امریکا انتخاباتو ولی اکثر هیوادونو ته د امریکا دا ورستی انتخابات ډیر مهم ښکارا شوې دي.
ګوري سروان صاحب، نه یوازې چې دغه ورستی انتخابات ته خو ځکه مهم ښکاري چې د ورستی انتخابات څخه ډېره لږه موده تېره سوې ده، د امریکا ولسمشر ټاکنې تل د ټولې نړۍ لپاره مهمې دي. نړۍ همیشه نړۍ په تاریخ کې یا یو قطبي یا دوه قطبي پاتې سوې ده، او یو زورور وي هغه که په اوس ډیموکراتیک یا کپیټالیزم یا لیبرالیزم سیاسي ایدیالوژي کې دی، هغه پخوا په امپراتورۍ کې وي. نو امریکا خپل یو رول لري په نړۍ کې، هغه که اقتصادي رول دی د امریکا، هغه که نظامي رول دی، هغه که سیاسي رول دی، حتی په ډېرو پیاوړو هیوادونو اروپایي هیوادونو باندې خپل تاثیرات لري. نو طبیعي خبره ده چې ټوله نړۍ د امریکا ولسمشر ټاکنو ته ډېره زیاته متوجه. او بیا اوس په نړۍ کې د پخوا په پرتله باندې که څه هم هغسې د دوی په اصلاح باندې ګراوند آن بوټس آن د ګراوند جګړه امریکا نه کوي چې دوی خپل عسکر مستقیم ښکیل وي، هغه که منځني ختیځ کې وو یا په افغانستان کې وو، لاکن پیښو خو ډېر لوی پیښې په نړۍ کې روانې دي، هغه که د اسرائیلو د غزه مسله وي، هغه که د اوس تازه د سیریا مسله سو، هغه که د یوکراین د روسیې مسله وي، دې مسایل ته نړۍ متوجه ده. او که د افغانستان مسله وي، افغانستان هم د سیمې او د نړۍ لپاره مهم دی، او څه چلته څه تحولات چلته روان دي، او څه ستونزې او څه پیښې چاره اوس کېږي، دا ټول نړۍ لپاره روانې دي. بل د دغه شخص چې اوس د امریکا ټاکنې وګټلې او د جنوري په 2015 کې د خپل دفتر ته ځي، ښاغلی ټرمپ، د ده ځینې څرګندونې ځینې خلک یې خپل یو ډول هغه طرفداره کړله یا حداقل خوشبینه یې کړله، او ځینې ډېری برخه یې بیا د شل امریکا سره یا د دورې سره تیره تجربه لري، هغه یو څه اندېښمن اوسه. اندېښمنه په دې چې د شخصي کرکټر داسې دی، یعنی په متحده ایالاتونو کې عموما چې ولسمشران راغلي دي که یو تاریخچې ته وکتل سي، او بیا د نړیوال اصولو عرفونو له مخې د هیوادونو ترمنځ اړیکې او بیا نړیوال مسایلو مدیریت او رهبري خورا په ډېره سړه سینه سوې ده، د پالیسیو له مخې سوې ده. د ښاغلي ټرمپ هغه شخصي کرکټر داسې دی چې ځینې هیوادونه یې دې ته متوجه کړي دي چې راتلونکي د 2020 خوا ته به څه پیښیږي، یا واقعي هغه څه به پیښیږي چې په د کمپاین پر مهال باندې ښاغلي ټرمپ ادعاوې کولې. مثلا په ټوله برخه کې، مثلا د جګړې په برخه کې که څه هم ځینې خبرې په تناقض کې وي، د وایي چې د بایډن په نړۍ کې د بایډن پیل شوې ټولې جګړې به ختموي، چې بایډن اصلا مستقیمه جګړو کې نه دی ښکیل، او که داسې وي هم بیا تازه په تازه ده وویل چې اسرائیل باید غزه ونیسي چې بېرته جګړې ته د جګړې ورته تیل راچولي. همدارنګه چین په هکله باندې د څرګندونې دي، چین تعرفې په هکله باندې دي، کاناډا د تولیداتو په هکله باندې، مکسیکو په هکله باندې، د یوکراین او د روسیې په هکله باندې، دغه د ځینې څرګندونې د دې باعث شوي دي چې ټول هیوادونه دغه ټاکنو یا ټاکنو وروسته توجه ډېره جلب کړي ده.
بله، ډېره مننه آزاد صاحب. کوربدان پیشان صاحب، ټرمپ ویلي وو چې ل انتخاب دو وروسته مخکې تر دې چې د جنوري په 10 نیټه رسمن واک پیل کړي، دای به د اوکراین او د روسیې جګړه ختم کړي. خیر که څه هم تر اوسه پورې داسې څه نه لیدل کېږي، لیکن فکر کوي چې ټرمپ وکولی شي دا جګړه پای ته ورسوي؟
فکر کوم مشکله به وي چې د په دومره لنډ وخت کې دا هدف ته ورسېږي. که تاسو یاد یې کله چې دوی کامیاب شو په ټاکنو کې، اوکراینیانو د تلویزیون پر مخ باندې یو دولتانیه په شکل ویل چې د خدای ژمنه کړې وه، او موږ سبا منتظر یو چې دا ژمنه پر ځای کړي، او دا ویل چې د عمر رښتیا ویل و چې د په یو چي ټلیفون باندې ماسک کې دي چې زه سپین مانی ته لاسم دا سره کوم. تاسو وګورئ په دې اړه ما یو څو د مخکې یو لیکنه کړو، د ټرمپ دا کرکټر داسې دی چې اداکل دی چې کله انتخابات د تدریجي په دغه موده کې دی ډېر داسې ارمانی غږیږي او ډېر احساساتي څرګندونې کوي، او موږ د دغه شي شاهد په تېره د لومړۍ دوره کې هم وو. مثلا دا ویل و چې زه به لومړی کار باندې دا په تېره دوره کې چې د امریکا او د مکسیکو تر منځ یو دیوال جوړ کړم تر څو د غیر قانوني مهاجرو د راتګ مخه ونیسم امریکا ته، اما دا ونه شول. ځکه دا خو
تر دې پرې دا کار مو هم کړو، دیوال هم جوړ کړو تر به هدف
دا دیوالې جنکی اما نیمګړی اما د هغه اهداف بودیجه چې دته په کار هغه نه وسره ونه منله ځکه چې دا خوات ملي بودیجه ته ضرورت لري او پیسو ته ضرورت لري اقتصادي منابعو ته ضرورت لري. یعنی دای که څوم التمات څرګنده کوي چې دای هڅه ته د مالی محاسبې له اړخه ګوري سیاسي درک او سیاسي درایت دومره نه لري نسبتا مالی او تجارتي چارو ته، نو اکثره وخت دای د داسې اشتباهات سره مخ کیږي او احساساتي او ارمانی غیږي. اما زه فکر نه کوم که بیرته راشي تاسو پوښتنې ته چې دی په دومره ژر او په دومره چټکه توګه باندې د اوکراین د ستره جګړه چې راپیل شوې ده دغه کې یو شی باید موږ یاد ونه باسو چې دی د څلورو کال لپاره واسطه راغلی. اما دغه جګړې چې دغه په سیمه کې یا مثلا تنړۍ کې پیلېږي دا د سترو ستراتیژیکو پلانونو یوه برخه یې، او دا پلانونه ولسمشران نه جوړوي، دا پلانونه د اتل پینتاګان جوړوي. په پینتاګان کې هم نظامي کارپوهان شته او هم اقتصادي کارپوهان شته او هم سیاسي کارپوهان شته. د امریکا د پلان جوړونې مرکز سینه ماڼۍ او د څلورو کالو دپاره راغلی ولسمشر نه یې، هغه پینتاګان دی چې هلته په دلاسه دی.
ممکن د هغوی پلان هم دا وي چې نور روسیا تهدید نه دی د امریکا لپاره، د غرب لپاره چین دی، او ولې دومره انرژي او توجه روسیې ته واړول شي؟ ولې چین ته دا انرژي او دا توجه نه اړول کیږي؟
نه خو ګوري تاسو وګوري که د چین سره ورته برخورد دی وکړي، د چین سره مثلا که داس موږ فرض کړو چې مثلا دی د اوکراین څخه مخ واړي مثلا یا د روسیې څخه مخ واړي پر چین باندې تمرکز وکړي، چین خو د دې خطرناک دی، چین خو دی کولای شي چې د دې هم په بد حالت کې راشي. ځکه چې چین اوس لومړی خبره په نړۍ کې نه کوي، دوهمه خبره همیشه کوي، دی د ټکنالوژي په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې،
هم دې خاطر خو ما ویل هم دا پوښتنه زما دلیل هم دا و چې اوس چین ډېر مهمه دی د لویدیځ لپاره، ځکه چې په یوه قدرت بدلیدونکی دی، یو ډېر لوی ستر قدرت، دوهم قدرت بدلیدونکی دی. په هر حال د دې لپاره چې وخت کم دی که لنډې لنډې خبرې پې وکړو، بیرته سنگروال صاحب تاسو ته درځم. ستاسو په نظر د ترامپ پالیسی به د افغانستان په اړه د بایدن د حکومت له پالیسی سره متفاوته وی فکر کوي؟
بلې څارنوال صاحب، زه فکر کوم چې ترامپ که تاسو په یاد دي په خپلو ټاکنیزو شعارونو کې په څو ټکو باندې ډېر ټینګار کوو، چې د فلسطین د مسلې یادونه یې وکړه. زه فکر کوم چې هغه کډوال چې امریکې ته ورمات دي په دې باندې ویلي، خو د افغانستان د مسلې په باب باندې چې کومو ټکو ته دی ډېر تم سو، هغه دا د باګرام هوایي ډګر و چې هغه وخت چې د دا کمپاین هم پیل کړ، د دې نه وار وار د مخه وروسته په دغه ټکي باندې ټینګار کوو. او بل د هغو وسلې چې دی تر شا پرېښي دي دغه اندېښنه یې درلوده. خو زه فکر کوم چې دا د هغه وخت د کمپاینی شعارونه دي، ما ته ډېر عملي نه ښکاري چې په دې برخه کې د اقدام وشي، ځکه چې دته نورې ستونزې دې نه ډېرې ورلغاړي دي. زه فکر کوم د ایران ستونزه د ده دپاره یوه مهمه ستونزه ده. مخکې تاسو د چین خبره وکړه، د چین خبره د ده دپاره یوه ستونزه ده، ځکه کله چې دی واک ته ورسېد چین تقریبا د لسګونه بیړۍ د تایوان شاوخوا سیمو ته ورولېږدولې. شاید دا یو اندېښنه چین ته پیدا وي چې دی د چین په وړاندې څه کوي، یا فرضاً د بریکس هیوادونه چې تقریبا په اقتصادي لحاظ ده ته د پام وړ و او دی په دې باندې هم تم سو، نو زه هم ډېر به اوزګار نه شي چې د افغانستان مسله د ده دپاره تین کوونکی وي. ولې د سیمه ییزو مسایلو په څنګ کې شاید هم افغانستان او یا په سیمه کې چې کوم څه موجود دي دې ته پام واړئ. تاسو پوهیږئ چې اوس هلته د افغانستان نه په لرې یو څه وړاندې هلته هند موجود دی، د هند سره د ده اړیکې زه فکر کوم د دې پرتله شاید نورې هم ډېرې خوږې سي، او د دې به څو لاملونه ډېر د پام وړ وي. یو دا چې په دې وروستیو کې ډیپلوماتیکې اړیکې د هند او د طالبانو سره نږدې شوي، او بل هند د چین سره تقریبا ځینې ستونزې لري. نو ډیره توجه به په همدغه سیمه کې شاید د افغانستان په پرتله هند ته ډیره وي. خو بیا هم د افغانستان د دې دپاره ډیر تعین کوونکی راته نه ښکاري، خو بیا هم بې توپیره به هم پاتې نه شي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. استاد آزاد، آیا له طالبانو سره به ترامپ یا د ترامپ حکومت نږدې وي او که به فکر کوي چې فشار به پرې زیات کړي؟
ګورې، که څه هم په تیرو دوو کلونو کې په امریکا په کانګرس کې او په سنا کې په وار وار ځینې هغه چارواکي، پخواني امریکایي چارواکي، احضار شول چې هغه د افغانستان څخه د متحده ایالاتونو د پوځونو تخلیه کې رول درلودی. خو دا احضارېدل یوازې د تخلیه تر نویته پورې و. یعنی ټوله پښتنه، ټول هغه جدیت د دې موضوع په همدې کې و چې په دغه ډول باید نوی راوتلی شي. راووتل په دې بحثنه یې سوی چې باید افغانستان طالبان ته نوی ورپاته، افغانستان باید طالبان نوی نیولی. په ټوله کې کله چې د طالبانو بحث رامنځته کېږي او متحده ایالاتونو په دې مسله کې ښکیل کېږي، هغه مهال دی چې ښاغلی ټرمپ په دفتر کې و. د ده په لومړي دوره کې د دوی سره مذاکرات، د دوی سره تړون، د دوی سره ټول مسایل رامنځته کول. ممکن داسې احتمالات شته، ځینې سناتوران دا څرګندونې کوي او هغه سناتوران چې هغه په ریپبلک کې خورا پر مخکښ سناتوران دي، چې دغه مرستې چې دا څلوېښت میلیونی مرستې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې افغانستان ته تللی د بشري مرستو په نوم باندې، دا طالبانو ته ځي او دا باید لاړ نه شي. دا څو څو واره دا بحثونه شوي دي. ممکن په دې برخه کې ځینې فشارونه وارد شي یا مثلا د ځینې تغیراتو غوښتنه وشي. خو په ټوله کې په لوی انځور کې چې په طالبانو دی د ټرمپ اداره داسې یو ناڅاپي فشار راولي چې طالبان دی یا د امریکا له ادرسه له واکه لیرې شي یا د یو لوی تغیر راشي، دا د ټرمپ اول دفتر پورې تر ډېره بریده تړلی نه دی. ځکه نه یوازې چې د متحده ایالاتونو ډېری ایجنسۍ که هغه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وي، که هغه د دفاع وزارت وي، که هغه د استخبارات وي، که هغه نورې هغه ایجنسۍ وي چې متحده ایالاتونو کې د تینک ټانکو په نامو باندې کار کوي، یا مثلا پرایویټ سیکیورټي کمپنۍ دي، دا ټولې د متحده ایالاتونو بهرنیو پالیسۍ کې خپل رول لري. یعنی ناڅاپي تغیرات ورانه شي. ممکن دغه اقتصادي چې بده باندې بحثونه شوي دي په تېرې یوه دوه میاشتو کې، یعنی ځینې سناتورونه چې دغه مید ویسټ سیمه ده لکه ایلونا یا ویسکانسن، منیسوټا، دې سناتورانو سره چې ما په وار وار د پوهنتون له ادرسه لیدلی دي او د افغانستان مسله مو سره یاده کړې ده، هغوی په دې باور دي چې طالبانو ته کومې پیسې چې امریکا ورکوي دا سم کار نه دی او دا باید په دې باندې سره باید خبرې وشي او غور وشي. په دغه برخه کې ځینې توقعات کېدلی شي او دا دې تر فشار علاوه ویلی شو. دغسې ځینې فشارونه به وارد شي، خو ډېر لوی فشارونه چې ځینې سیاسیونې یا ځینې طالبانو مخالفین، چې زما په شمول زه یې سخت مخالف یم، توقع لري یا پیشبینی کوي د دغسې لویو تغیراتو یا فشارونو څرک زه پخپله نه وینم. البته که په همدې برخه کې دغه نقدي مرستو په برخه کې هم که ځینې فشارونه وارد شي، طالبان ممکن په ځینو خپلو ځینو چارو کې بېرته سره غور وکړي یا فکر وکړي یا تغیرات راولي. ځکه د طالبانو دغه درې نیم کلن نظام تر ډېره بریده پورې داسې ویل کېږي چې هغه د همدغه پیسو په مرسته یا د همدې پیسو په بنسټ باندې روان ماشین دی. که چیرې په دغه برخه کې تغیرات راځي، او دا خو ښکاره پیسې دي، داسې هم ویل کېږي چې ځینې آن د ریکارډ چې نه وي آف د ریکارډ پیسې هم ورکول کېږي او طالبان ته امریکا له خوا. نو په هغه کې که تغیرات راشي، دا په خپله فشار دی. ممکن ځینې فشارونه، خو هغه په هغه کچه باندې نه چې یو لوی تغیر دې په ناڅاپي ډول راولي، هغه وارد شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. پیشان صاحب، ځینې وایي چې ترامپ اقتصادي مسایلو ته ډېره توجه کوي، د امریکا حکومتونه عموماً د بشري حقونو د ښځو حقونو مسلو ته ډېره توجه کوي او له دې کبله یې په ډېرو ځایونو کې اقتصادي ګټې له لاسه ورکړي دي. اما ترامپ لکه د ځینو په ادعا د چین او روس په شان دي چې ورته بشري حقونه او د ښځو حقونه او داسې مسایل هومره ډېر اهمیت نه لري. نو دوی په همدغه اساس فکر کوي چې په افغانستان کې ډېر قانونه دي، اقتصادي ګټې دي، له بلې خوا یې موقعیت داسې دی چې د چین په خوله کې دی او نو افغانستان ته به توجه واړوي او شاید له دغو فشارونو چې د امریکا اوسنی حکومت د طالبانو په حکومت راوستېدی لاس واخلي او ځان ور نږدې کړي او له دې شرایطو ګټه واخلي. دا تر څه حده دا خبره ممکنه ده؟ پیژان صاحب پیژان صاحب لکه چې بله زما بله اورو مهرباني
زه فکر کوم چې دا اوسنی دوره کې د ترامپ د تلور کړنه دوره چې دا هغه د ډیر د افغانستان اقتصادي زیرمو ته د افغانستان په افغانستان کې د اقتصادي ګټو لپاره ډیر وخت ونه لري ځکه چې اوس حالات بدل شوي دي او په ډیره چټکۍ د بدلون په حالت کې دي که په لومړي دوره کې موږ وګورو د همدې خطر باندې دغه خپله لمن په اصطلاح سره د امریکا لمن نه یوازې د افغانستان څخه بلکې د عراق په څېر د نورو هیوادو څخه هم تر ډېره پورې راټوله کړه. د افغانستان څخه بېخي په بشپړه توګه ووتله په عراق کې په اصطلاح سره بک سټیج ته ولاړله. هغه د فرنټ لاین کې ونه جنګېده په لومړۍ کرښه کې نه او دوی دا ادعا وکړله دا خپله د ټرمپ څو څو ځله وویل چې موږ د نړۍ پولیس نه یو چې مثلا په نړۍ کې د پولیسو رول اجرا کړو چې ته دا کار وکړه او ته دا کار مه کوه. دوی غواړي چې دغه هدف ته یعنی دا سیاسي هدف ته دوی د یو بل لارې ورسې د نیابتي ډلو د لارې ورسې د نیابتي جګړو د لارې ورسې. نو په دا منطق باندې بنا زه فکر نه کوم چې دوی ته په پلوی کې امریکا ته په لوی سر کې امریکا ته سیاسي او نظامي اهداف تر اقتصادي اهدافو ډېر مقدم وي او یا وخت ورته ولري ځکه چې د نړۍ حالات ما درته وویل چې ډېر په چټکۍ سره د بدلون په حالت کې دي او بل امریکا په هغه اقتصادي حالت کې نه دی چې دی هر چیرې باید پاتې شي او پاتېشکېږي او دومره انرژي او توان ولري. فکر کوم د امریکا حالات هم بدل شوی دي او آزاد سوادي په امریکا کې دي. کله چې تاسو د اډیم امریکایان سره خبره کوي وی اوس د امریکا د کورنۍ حالت په کورنۍ ستونزو په اړه کې یو بې نظر لري نسبت دې ته چې دوی څلور یا پنځه شپږ کاله د مخه درلودل. نو امریکا کافي ستونزې لري او په افغانستان کې کوم شخصا راس او په افغانستان کې دوی څه غواړي دی دا غواړي چې طالبان استخباراتي همکاري ورسره ولري چې دا درلودله او دا په وار وار موږ د بیلابیلو سرچینو څخه اورېدلې چې دی طالبان د لوی سره کافي استخباراتي همکاري لري او فضايا په واکې ده د دې تر څنګ په فضا په واکې ده د هوا د لارې کولای شي چې هر هدف او هر نقطه ووځي. نو دی او دا د دې لپاره دی غواړي چې د دې دواړو خبان روس او چین افغانستان کې خپل لمن پراخه نه کی او حضور ډېر قوی نه شي سبب دی ته پراتوس کې باندې بیا وخت تل چې دې څومره کولای شي چې دغه لارې دې خپل هدف ته رسیږي.
او په
ادا کار راتلونکو څلورو کلونو کې زه فکر نه کوم چې امریکا دې د اقتصاد له اړخه په افغانستان کې علاقه ولري. دوی صرف خپل استخباراتي حضور او د فضا مالکیت والی او دا طالبانو موعده مخور کړی دي. فکر کوم حالات به همداسې دوام وکړي خو لکه څنګه چې یادونه وسوله که طالبان یو څه په اصطلاح سره سرغړونه وکړي کېدای شي د شدیدو عکس العملونو سره هم مخ شي. اما دا چې طالبان په ټول کې د منځه ولاړ شي او یو قانونمند اداره به په افغانستان کې رامنځته شي
د ډیره زیاته مننه کوربدان سنگروال صاحب. راتلونکی کال 2025 کال به د افغانستان لپاره څنګه کال وي؟
خام دا د افغانستان لپاره خو زه فکر کوم یو هغه سیمه ایز او کورنۍ بود دی او بل نړیوال کور دی. نه کچیرته اسلامي امارات په خپلو کې روکلو نوړو یوانه کتنه اونې تیزه فکر کوم چې ستونزې به نورې هم ډېرې شي هم په فرهنګي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ او په دادرې وړو لحاظو کې اوس دستي اسلامي امارات یا طالبان پاتې راغلي دي او په سیمه کې هم تقریبا ګرچه د منځنۍ اسیا هیوادونه یا ایران او لګلا وړاندې روسیا او چین تقریبا دا خو یو څه خوشبینه دي او هند خو یوازې د پاکستان سره ستونزې لري او لګوران دې که چیرته بیرته امریکا ته ورګرځو، امریکا هم شاید په اوږدمهاله پالیسی کې خدا نه غواړي چې د نړۍ د یو کونج نه لاسونه ووینځي. یعنی تاسو اوس پوهیږئ چې امریکا په دغه سیمه کې هیڅوک نه لري. یعنی که چیرته افغانستان سره بیا اړیکې ونه رغوي، دی خو په دې باندې پوهیږي چې دلته یو اتحاد جوړ دی چې هغه چین دی، روسیه ده او ایران دی، او لږ وړاندې هلته شمالي کوریا دی. نو که چیرته افغانستان باندې او پاکستان خو ځکه شاید پانګونه ونه کړي چې هلته هند ته مخاړی او هند د هر چا نه لکه مخه مې چې وویلې بیا پې ټینګار کومه چې د هر چا نه ورته ډېر مهم دی. نو پاتې شو په دغه سیمه کې افغانستان. زه فکر کوم چې د افغانستان سره شاید له یو شکل نه یو شکل اړیکه ټینګه کړي، ځکه چې چین او روسیه ډېر کوشش کوي چې په افغانستان کې د ځان دپاره یو څه پرمختیایي او پراختیایي پروژې رامنځته کړي.
بله، ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. که پېژان صاحب تاسې هم ډېر لنډ راته ووایئ، ستاسو توقع څه ده په راتلونکي کال کې د افغانستان لپاره؟
ما یوازنی توقع د افغانستان د بل هر وګړي په څیر دا ده چې په افغانستان کې د خلکو حالت او د خلکو حقونه خوندي شي او د خلکو حالت غوره شي او دوی وکولای شي چې په امن او سوکالۍ کې ژوند وکړي.
متوقع ده او اټکل څه کوي بیا؟ څومره اټکل کوي چې دا غوښتنې به پلی شي، عملی به شي؟
دا خو توقع همیشه ارمانی، اما که واقعیت ته راشو فکر کوم زما د مطالعې د مخې له بده مرغه د افغانستان حالت به په راتلونکي سره کې دې هم خراب شي او د نیابتي جګړو میدان به شي.
مګر سخت دریزی ته دوام ورکوي؟
بله، زه فکر کوم چې په افغانستان کې د طالبانو په شتون کې اوس
ډېره مننه. متاسفانه نور وخت نه لرو. سلامت اوسئ. د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد، او لیکوال، مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال چې په ریښتیا خبرونه کې مو ګډون وکړ.
نصیب بدل وم دے قبل وم خود نہ نصیب بدل وم دے قبل وم خود نہ پیالے نسکور وم دے تشوم خود نہ پیالے نسکور وم دے تشوم خود نہ تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑما زندان نڑو نڑوندے زندان نڑوندے تیروں خود نہ زندان نڑوندے تیروں خود نہ پیالے نسکوراوندے تشوم خود نہ پیالے نسکو روم دے تشوما خودین نصیب بدل وم دے قبل وما خودین نصیب بدل وم دے قبل وما خودین پیالے نسکو روم دے تشوما خودین پیالے نسکو روم دے تشوما خودین کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوما خودین تندیا مت وم دے لگوما خودین پیالے 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 نسور وم تشوما خودین پیالے میں سورو مت شو مت دن تشو مت شو 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 مت شو مت دن 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 خالق میں کا کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا ماتا اون دے لگو ما خود نہ